سلامونه وخت مو بخیر خرخ لاست د محل خبرونه ته تر دې مخکې چې د خبرونه موضوع تاسو وړاندې کوم راګرځو خبرونه ته په کابل کې یو شمیر خبرنده ټولونه نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په ځان دي د دغه خبرنده ټولونه د استاذ په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې یو ډالۍ ورکوي چې نه اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسب دي. د چین روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو ودونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د استازو حقونو په اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی دی او په افغانستان کې د مسایلو د سولیز او عجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو نجونو او د دغې د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې د ورستۍ چاودنې غندلې ده. کرزی نن په خپل ایکس باندې کې د پیښو تروریستي عمل بلل دي. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون ماسپښین د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، د کسان وژل شوي او لکتر لګي ولستور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خپل رسنیو کې خبره شوې ویډیوګانې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په یوه مارکیټ کې د ملکي خلکو په منځ کې شوې ده. د افغانستان په چارو کې د قطر ځنګړی استاذ فیصل بن عبدالله الهنزا په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری له استاذ عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا د لارو چارو د وروستي پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو. روسي خبرنده چې په پاکستان کې ساکل د پولیو مثبتې پیښې سلبي خطوته ورسېدي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې تازه پیښې د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې دي. دا په روانونه کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اورئ. ل بریکس غونډې د افغان انجنونو تامي
په داسې حالات کې ورته یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندې څارو د تصویرونو د خبرېدو په برخه کې طالبان په وخت لنه دي.
جالبه ده چې دوی په خپل کومو کانفرنسونو ته کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې د خپل د ویډیوګانې او عکسونو استعمالوي.
او هرات کې به د ډاکټرانو د کاري اتصاب په اړه واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو خوځو پر زده کړو بندیز لري کړی. د روسي په کازان ښار کې د بریکس سرمشري زینندریا موروسته ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په هډول زده کړو بندیز لګول شو دی. نور چې ست راپور کې
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو نجونو او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړي. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په وروستۍ ګډه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خبره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او د غرض په کې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغسې فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسیدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې ورځ یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغه حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دي لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یو اوسیدونکي کوبرا حمیدی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر اتک لز د کړو پاتې شو. ازادي راډیو ته ویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده ته.
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لوی هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافی ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لوی آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د اکتوبر 22مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نهه اویمه ناسته کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامیې کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامیه کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24مه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا ژوندۍ موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره له هم د دوی د حکومت ډیری لوړ پوړي چارواکي خپل فعالیتونه او لاسته راوړنې په انځوریز او ویډیو بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خپروي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشلی او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په شلمه نافذ شو په ولسمه ماده کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونی وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانه نو پرون خپل فعالیتونه په انځوریز او ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنځشنبه د اکتوبر 24مه د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغې ادارې په پانه کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د جنونو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتي ډول ډول سنځي لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خي چې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولای.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کې واکسون اخلي، ویډیوګانې د فیسبوک ته او د سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو حقایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي فرمانونه اورم چې په تصویري او واکسینو باندې امارات اسلامي بندیز لګولی دی. جالبه یې دا ده چې دوی په خپله کومو کنفرنسونو ته، کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او واکسینو استعمالوي. دوی باید په ځان هم په خپل ځان باندې هم عملي کړي.
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی، نو په دې خاطر باندې دی د جواز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي، تلویزیونونه دي شنه او حتی د موبایلونه. په دې حاځه کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم له یو څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره کته هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی، خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو لاخیستلو منه کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلې او د دې د بیان ازادي له اصولو سرغړونه بللې ده.
د کابل ښار په میز سینما ته چیرمه د لیلمو پیو بازار کې د پرونی 14 د قربانیانو زخمینو کورنۍ د طالبان حکومت غواړي چې د دې پیښې عملینو ته سزا ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
پلازمینې کابل کې په میر سینما ته څیرمه 14 کې د ټپي شویو کسانو کورنۍ عدالت غواړي.
از امارت اسلامي میخواهیم که ام مجرم گرفتن اعلان کنن و جزای خود برسانش.
دا په یاده پیښه کې د یو ټپي شوي کس خپلوان دی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. نوموړی وایي د ټپي شوي کس د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي.
د ماما د زوی کورنۍ مې ډېر اندېښمنه ده. زما د ماما زوی په دې پیښه کې ټپي شوی، روغتون کې اجازه نه راکوي چې دننه شو. نه پوهېږم چې حالت به یې څنګه وي.
یو بل کس چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نږدې ملګری یې په دې پیښه کې ټپي شوی.
د ټپیانو په منځ کې زما ملګری هم دی. کورنۍ سره یې وغږېدم، راته یې وویل چې د روغتون په بهر کې منتظر و، ورته اجازه ورنه کړه چې دننه ولاړ شي. طالبان باید د خلکو امنیت ټینګ کړي او د دې ډول پیښو عاملینو ته سزا ورکړي.
د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا 2 بجې د کابل په میر سینما ته څیرمه د لیلامیو یو بازار کې 14 وشوه چې یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې د 14 ځای کې د ملکي وګړو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په کابل کې د طالبانو حکومت د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې لیکلي په دې پیښه کې چې په یوې کڅوړه کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله شوی یو ماشوم مړ او یو شمېر نور ټپیان دي، خو د ټپیانو د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. نوموړي دغه شان زیاته کړې د چاودیدونکو توکو لېږدونکی کس د امنیتي ځواکونو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي تر څو په دې پیښه کې ټول ښکېل کسان معلوم او د قانون منګولو ته وسپارل شي، خو عیني شاهدان بیا د وژل شویو شمېر زیات ښيي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې ویلي له دې 14 یوولس ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه روغتیایي موسسې په افغانستان کې د خپل مرستیال مدیر استفانو جنارو سمرنوف په حواله لیکلي چې په ټپي شویو کې یوه 3 کلن انجلۍ، یو 4 کلن هلک، یو 14 کلن هلک، 2 میرمنې او 6 نارینه شامل دي چې د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه غندي او دا یو ترهګریز عمل بولي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش خراسان څانګې منلی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکي تله دا کوي چې دا ډله یې د افغانستان دننه ځپلې، خو بیا هم وخت نا وخت دا ډله د یو شمېر بریدونو په ترسره کولو ملکي وګړي په ځانګړي ډول شیعهګان په نښه کوي.
ازادي راډیو .com
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې درې اویا کسه په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستې او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړه شوي دي. نور هلې راپور کې ورو
وضعیت اقتصادی ما پوره نمیکرد، به شفاخانه شخصی مثلا مراجعه کنیم تداوی سریعتر شو.
خاطره د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې وایي دوه کلن زوی یې لس ورځې په شدید نس ناستې اخته و او له امله یې مړ شو. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغۍ یې د ماشوم د بدن ټولې اوبه وچې کړې وې او ځواک یې کم کړی و.
په لومړیو پنځو ورځو کې ښه و، موږ ورته سیروم تطبیق کول. کله چې له روغتون څخه رخصت شو څو ورځې یې شدیده تبه لرله او نس ناسته یې دوام درلود. د بدن اوبه یې وچې شوې او مړ شو.
مصطفی چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي څو ورځې وړاندې ځوان ورور په دې ناروغۍ اخته شوی و.
یک برادرم
څو ورځې کېږي چې ورور مې نس ناستی لري. د بدن ځواک او مقاومت ډیر کم شوی او د بدن اوبه یې کمې سوي دي. زموږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، خو بیا مو هم درملنه وکړه تر څو روغ شي.
په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت له امله د ناروغانو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو تازه راپور کې اعلان کړی چې د 2024 کال له پیل راهیسې 348 ولسوالیو کې 3 اویا تنه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي او 125,516 کسه پرې اخته شوي دي. WHO په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 24 خپور شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي، چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نس ناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
په دغه سالات چې یو حد نس ناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ حد نس ناستی یا حد سالات وایو. او د سالات یا نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډیر باید کومبوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نس ناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بې وزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل وای د ایران د سپای پازاران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شي. د اسرائیل د پاوز په وینا د سپای پازاران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو او د توغندوی په بریدونه کې مرسته کوي. تفصیل پر راپور کې
د اسرائیل د پوز وایاند وای چې د ایران د سپای پاسداران ګنش میر افسران د ایران د سفارت لاري په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپای اتحادیه د هغې پوزي څنګه تر هغه راګني. دانیل هاګاری زیاته کړ چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران د افسران چې له حزب الله سره پر راکټ یو درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نو موري تیر شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه باور نه کړی چې حزب الله چې په تیر یو میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قومانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری همداراس وویل چې د دوی پوز په ورستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیری د قومانده د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نو موري ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفی الدین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس او وروسته لدی چې حسن نصر الله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه پسیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم داراس روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسي او علي حیدری وژل شوی دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسي او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حق ولو کې د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پایل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسي له کورنۍ سره وکتل او هغه وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیشه جنگي جنایت او د 1909 ویختم کنوانسیون سرغړونه بلل چې پر روختونونو او طبي کارکونکو بریټ منه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سلګونه ډاکټرانو او روختي کارکونکو کاری تصاب چې د هرات ولایت په شمیر روختونونو او کلینیکونو کې روان دي. نن درېمو ورځ واده دي ولایت یو شمیر رسیدونکو وایي چې د دې تصاب لامل د روختي خدماتو په برخه کې لږ ستونزې سره مخ دي. نور حال د سپګمې پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاری اعتصاب درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې اعتصاب لامل په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدماتو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي، ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل خارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي، بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه سي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکو دی آزادی رادیو ته وویل،
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او احتساب وکړي دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي،
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
مدته 4
مېشت څلور مېشت کیږي چې مونږ صبر کړی دی. لبد مرغه چې مونږ ته هیڅ موثق خبر نه رسیدل، مونږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وټړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي رادیو پښتنو ته په ځواب کې وویل،
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ور نه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران د لرستان ولایتي و امنیتي چارواکي د سکل پیله تر دې دمه په دغه ولایت کې د 1700 افغان کډوالو د نیول خبر ورکوي. د ایران د صدا او سیما خبري اژانس د لرستان ولایت د سیما و امنیت رئیس زای ناسی محمد پیر حیاتی له قول ویلي چې ډیری نیونې د الکودرس، خرمباد او والشتر پولیسلي کې شوې دي. هغه د شن په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار کول هم جرم ګڼل دي. پیران کشمیر افغان کډوال ازادي رادیو سره خبرو کې دا کوي چې د ایران پولیس ان هغه افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه د غیبت تورغلي او ساتملري نه سم چلن کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس زایناستي محمد پیر حیاتی ویلي چې د روان کال لپاره تر دې دمه 1700 افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سې شمې پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناسته کې ویلي چې د شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیری نیونه د الیګودرز، خرمآباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړي. ویلي دي هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلند شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي رادیو ته وایي،
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپل مرکزونه ته وړي، او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې مو قانوني وو پولیس ان پاسپورت چیرې کوي او ایسې غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل،
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځنی ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ترغلی یو. په یو ګاونډي هیواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبه په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په راپور کې ویلي چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 933000 افغان کډوال له ایران ستنه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا داوی په داسې حال کې دي چې هر ورځ لسکون افغانان چې په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلی لکبلال ناچارۍ د افغانستان غونډیو په ځنګړی ډول ایران